د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. ملګري ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنه کړای شي چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوشیتد پرس خبری آژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې سازمان د سه شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشي کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي. هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دیرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شا ښکارېده خپل حکم واوراوه. د امریکا د سفیر لین ټریسی په مشرۍ یو پلاوی او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې د ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشه یي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې یې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. دې ډلې هغه نشه یي مواد چې له مراکش او لاتینې امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولوا او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا دې ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. یو اروپایي سازمان له افغان ښځو او نجونو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و ګره پلا بیا عملونه کېده کیانې و د کمزورۍ داسې سوې ده برا پړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستر مو.
په بغلان کې د غالی اوبدونکو میرمنو لستونزو مخابرو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې له ښځو سره د نارینهوو د تبعیضي چلند مسئله شاربو.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغروره دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، نو دا په ټولنه کې خپله مېرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته، په اروپا کې د ښځو د حقونو یو مدافع سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپای ښځو لابي یا یورپین وومنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده، پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو تر څنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپای ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالې سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپای ښځو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنه کړي ممکن را روانه میاشت یوازې زړه بوژنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري.
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کول شي مخ پر لاندو چپو 0 یوش او 15 یوش میچو واوري.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د دوی ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي، که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ پېښې کمې شوي، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا شمیر زیات شوی. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان یې د بېوسلۍ له کبله په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار لیویلری پرتی سیمه میرویس روختون ته وروسته ده.
د یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلاوی عملونه کېده کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سمده د کمزوري دا سوي د برو پړسه در پروم د تفسیر واستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارزواکۍ ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر شپږویشتمه ویلي و تر 15 کلونو کموم را 40 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارزواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارزواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره خورا زیات رقم او یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې رقم و د سې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوی تغذیه ماشومان دي. خو خوشبختانه چې ارقام په اندازه باندې نه ول یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوی ډیټا د موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام یې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوی وله.
د امروختیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکی په پام کې ونیسي.
د ولست څخه زما غوښتنه ده چې ټول ولست مند یو پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د پینځو کرن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغه یا شدی ورکه خپل کوچنی ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغه د روغتیا او د هغه د تغذیه د حالت پر اړه باندې باید دوی جدي ووسی. من دې باید د امیدواری په وخت کې اقلا څلور واره نږدې کلینیک ته لاړ شي د قابلیت سره مشوره وکړي او خپل تغذیه حالت په کلینیک کې د تغذیه د مشاورې تر نظر تیر کی تر څو کچرته په تغذیه سوی تغذیه اخته وي چې هغه ورته لازمي مرسته وکړي.
روس سلاغه چې طالبانو په 13 دسمبر میاش کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو کار منه کړ د خړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځند روغتیاي کلینیکونو لړلې 115 هغو کارونه وزندول شول چې لکبلې 2000 ماشومان شیدې ورکوونکې او امیدوارا خزي اغیزمن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 120 زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري. خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منه شو اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
په عین حال کې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر ویلي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو د رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت نږدې 15 اونۍ مخکې اعلان کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. امید ظهیرمل او د موضوع تفصیل.
یو شمیر افغانان وایي د شپې وږي ویده کیږي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکی ګلبدین چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ګټیاله دی ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
درې خبرګونګي بچی لرم. له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ. یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او دیش زره وغوښت. خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم و پلور بندې کوم دی. بیروزګار يم. یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړه. خوکره چې مرستې بندې شوې دوی هم هرڅه بند کړل. د شپې هڅه کو الوګان پیدا کړو. هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم. کدا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه خوري.
یو بل بیرمن چې کونډه ده او دوه کسیز کورنۍ سرپرست ده ونه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي. هغه هم شکایت کوي چې بشري مرستې نه دی ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې. د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو خلکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بی وزلی داسې مال د خپل سنځو په اړه پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبه پر ورځ د کاناډا د اساسو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلارې چې د سی یو څلوېښت پلایحه کې بیان شوي په ډیره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت پلایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرۍ ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د کاناډا د عمومي امنیت د وزیر د څرګندولو په غبرګون کې وایي هغه د افغانستان له وضعیته بېخبره دی.
په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونه نه لیدل کیږي او تر خو یې دا سیمه ییزه ترهګری هم نه ده. دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان امنیت او ثبات ټول نړۍ ته معلوم دی. دا ډول څرګندونې له بده مرغه له خبری سرچینه اخلي.
د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون دی ته زمينه برابرول چې کاناډایي سازمانونه افغانانو سره بشري مرستې وکړي. خو د کاناډا بشري ادارې وسوای د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړي چې د سیمه ییزو کارکونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرۍ ډلې سره مرسته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا نه نړیوالې ټولنې غوښتي چې 28.3 میلیونه اړو افغانانو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده. خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. متحد ایالاتونو پرون په سودان کې د امنیتي وضعیت او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو. خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوی دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوی دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشري مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګري ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه څه چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرسته ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دیر اولاله شو چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلوی مخالفت وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدر من اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه واوري چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریټانیا انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ په روان جنجال یو مطلب خبر کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوې دي کچرته ونه شي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لری کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خوښینونکي پریکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړی ونه کې د ملګرو ملتونو سازمان خزینه کارکونکو په ننګرهار کې له کارکولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې د ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتو په ترمی میاشتې پورې وڅېړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پروتوکول کته هم طالبانو د 2023 کال په اگست کې وخت رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورسپاڼې پروتوکول بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولای چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنت خبرونه بیا د پرو از ول اپنوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلي دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغیر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنګه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنۍ سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان یعنی وکه کوي چې متقاضیان نشي کولای په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
په بغلان ولایت کې یو شمیر غالي اوبدونکو میرمنې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بې وزلې، بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالي اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي، د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره د غالي اوبدلو د امکاناتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ وبي، د غالۍ وبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ وبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي. هغه د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه تر اوسه یو متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولای سم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسیدونکی 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړون چارواکو او لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
یا کارو شخصي مخوایم کې دوی د خپل مصایفای مؤسسو چې
له اړوند تور قانون غوښتنه کوي چې له موږ سره د غالی اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپل پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالی اوبدو او کله چې غالی چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ راډیو ته وویل چې غالی اوبدونکو میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستند و اکثر
دی ولایت که در غالی اوبدلو اتیا سلنه کار در شزو لخواه مختولل کیجی. یو شمیر کندی و بیوزل میرمنی در همدی غالی اوبدلو للار خپلو کورنیو تا نفقه پیدا کوی. حکومت در لاسی صنایعو در ودی په هدف باید در صنعتکار و شزو ملاتړ وکړي.
حدث ما وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمویزو چارواکو نظر هم را واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ او قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ، د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ځانګړې ادارې چارواکو نن د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې تېره شپه تر ناوخته پورې دوی په تورخم کې د ژغورنې عملیات کول او نن د ورځې په اوږدو کې به هم د عملیات دوام ولري. پرون په تورخم کې د غره د خوېدو په پیښه کې افغانستان ته مالوړونکي یو شمیر کنټینر او لوی بارونکي لارۍ د ډبرو لاندې شوې او د غره لویه برخه پرې راپرېوته. د ازادۍ راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه تفصیل اوروي.
د خیبر پختونخوا ریسکیو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمیره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي، 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو د هغې هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغې کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغې کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې څه ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پته لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمولی شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغې کې شبه ظاهر کیږي چېره هغې کې خلق چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وقت چې موږ دې حوالے سره څه ووایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوي وای او په هغې سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړې چې کوم سره نږدې غره کې بارودي چاودنې شوې وي.
چې په کارو چې دې ته ولته حفوظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پرې راپرېښي وای. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خو دا یو 15 ښکاري، نور دو درې لاینه ګاډي ولاړ دي، هغه پټ دي بالکل. د غټکو تارو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی وي، زه له دواړو حکومتو کې له منیم چې په ټیم کار کړی وای خو دا ګاډي به واته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر پردي هم راسره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې دو کنه دا مخکې هم دلته شوې وه، خو دلته چې دي هر سړي خپل واک دی. مخکې چې حادثه وشو په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه. احتیاط څوکی نه ده، هر سړي خپله مرضي و. تبایی پکې د ټرانسپورټرانو وشوه، ډرایوران پکې مړه پراته دي چې دا هر چا د غفلت وجه شوي په کوار دی چې به دا ایف آی آر کټ شي و دغو ټرانسپورټرانو ته تاوان میلو شي. خو د ټرانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دې هم والا کټ کړي و چې څوک په دغه غفلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخویدل یو قدرتي افت و، خو بیا هلته موجود ټرانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې